ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی هلي او سلامونه او منی عبدالولی خان پهنتون کې د مشال خان وژنه او د هغې نه پس راپورته شوې صورتحال د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې خلاف نن په صوابۍ کې مظاهره او لاریون شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د مشال خان د وژنې نوټس اخیستې. د مردان پولیسو په دغه لړ کې 15 نور مشکوک کسان نیولې دي او په شام کې په پرونی موټر بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 1200 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل: نن د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوی زده کوونکي د ثوابۍ د مشال خان په کلی زیدا کې د هغه په درې ماده مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجنې خلاف اشارونه ورکړل. په دغه لاریون کې د سړو سره سره ښځو هم ګډون وکړ. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلی او په دغه پیښې خپل خفګان ښودلې دي او د هغه په وجنه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پرون په اسلام آباد او کوټه کې هم د هغه د وجنې خلاف مظاهره شوې دي چې پکې سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره سره د کونکو هم ګډون وکړ. په کوټه کې د مظاهره یو تن ابراهیم مهربان وایي:
یو وار موږ له دارنګ دغه راپور کې داسې توهین او داسې یو لیبل پر راولګي چې موږ نه د هغه بیا پروټیسټ کولای شو، نه دغه سرغړونه کولای شو، هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دا دغه کړی. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو داسې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رساله. دا څنګه قانون دی؟ دا څنګه هغه دی چې ته کوي او راولاړه چې بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې یو څوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رساله.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مشال خان د وژنې نوټس اخیستې او د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ته په شپږو دیرشو ګڼټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون په یو بیان کې ویلي چې په رسنیو کې خپور شوي راپورونو او د معلوماتو پر اساس یې نوټس اخیستې. بلخوا وزیر اعظم میا نواز شریف هم پرون د مشال خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مشال خان د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی دی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوی دي. د سره د نیول شو کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی ځانګړې ډلې د ویډیوګانو کتلو او جاج اخیستو وروسته 15 نور کسان نیول شوی دي. په خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو مشر میا سعید په حواله ویل شوی دي چې ویډیوګانو شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو لټون روان دي. د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په 19 نیټه به یې اورېدنه وي. او خو بلخوا د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې د پارلمان غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر قسمه کوشش کوي او قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. د چین سرخار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوی. شپېته کسیزه پلاوی چین ته رسیدلې دي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په پیښور کې د تګ وړاندې ویل په دغه پلاوی کې شامل کسان به چینی سرمایه‌کار د خپلو کارونو او منصوبونو خبروي چې دغه به د سیمې سرمایه‌کارۍ لپاره یو ګټور ګام وګرځيږي. له مومندو بهر اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پیښور او نورو سیمو کې میشتي، نو باید حکومت دې په سرشمیرنه کې دوی په مومندو کې حساب کړي. د بایزو کام یو تن نادر منان وایي:
کوم ډاټا دی اخلي په سټل کې چې هغه کې مستقل پدا د محمد جان سید خلک مشتري دغه ډاټا دی جان سید کې شمار کی جرته نه ور کی بیا دغه ډاټا کې کینسل کیږي. کوم ډاټا دی خسته دا چې موږ په جان سید کې دا کوم خلک دي دا جان سید تلل شي ولته خپل مردم شماري وکي کو دغه ونکړه نو موږ دا ویل چې دغه مردم شماري موږ نه منو.
د نوړاندې حکومت ویلی وو چې په نورو سیمو کې مېشت خلک به د شناختی کارډونو په بنیاد په خپلو سیمو کې شمارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لا هم د داعش جنګیالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د لوی دستریز مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې میډیا ته وویل ممکن داعش په سیمه کې نور پټنځایونه هم ولري او که معلوم شي نو حملې به پرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په ترکی کې خلک په ټول پښتنه یا ریفرندم کې رائے اچوي چې لمخې به په اساسي قانون کې بدلون راوستلی شي. دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان به تر نورو لسو کالو پورې په واک کې پاتې شي. د ترکی سرکاري میډیا وایي د ریفرندم د پیلېدو لږ ساعت وروسته په دیار باکر صوبه کې د یو پولنګ سټېشن بهر په یوه نښته کې دوه کسان وژل شول. ترکی میډیا لیکي دغه کسان په سیاسي خبر وران شول چې پکې یو تن ژوبل شوی هم دی. پرون د شام په حلب ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 112 ته رسیدلې ده. دغه حمله د هغو بسونو سره نږدې شوې چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک پر امن ځایونو ته وړل. پرون د شام سرکاري میډیا خبر ورکړ چې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي، خو وروسته بیا د برطانیې میشت د شام د بشري حقونو د سار ډلې د وژل شوو شمیره 23 ښودلې وه چې اوس داسې راپورونه دي د وژل شوو کسانو شمیره 112 زیاتېدای شي. په دغو بسونو کې په زرګونو شیعهګان راوړل کېدل چې د بشر الاسد ملاتړي وو. دا خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې د مشال خان د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. اسلامی سکالر ڈاکٹر قبلہ ایاز وائی چې په خپل سر د اسلام تشریح کول د اسلام خلاف کار دی.
بغیر د تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیڅ ته اجازت نشته، او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې ته پخپلا مدعی هم شې، گواه هم شې، منصف هم شې، او بیا د سزا د اطلاق هغه جلا دی کار هم ته په لاس والے.
د مومندو قبایلی سیمې ولس وایي چې په سرشمیرنه کې دی د دوی نمونه هم ثبت کړل شي.
موږ دا مطالبه راغلې کړې وه چې دا کومه ډاټا دوی اخلي په شټل کې چې هغه کې مستقل پدا د مومند جنسۍ د خلکو شتلې دغه ډاټا دوی جنسۍ کې شمار.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. نن سهار د مشال خان د وجنې نه پس د مدني ټولنې فعالان او یو شمیر رایولس د مشال خان په کلی زیده کې راغون شوی ول او د کلی په لارو کوڅو کې لاریون وکړه او شوارونه وهل چې مشال خان بی ګنا ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار زلان یوسف سی زمونږ همکار منور شاته دا تفصیل ورکړي.
نن د مشال خان د غم دریم ورځ وه، او څنګه چې تاسو ته پته را د پښتنو په غمونو کې په دریم ورځ باندې ډیر خلک فاتحې لا دعا ل ورزي، چونکه دغه مخیری ورځ وی نن د مشال خان پر هم کې اوم د 13 دوه ورځو په نسبت باندې خلک ډیر زیات او غنا زیات او مقامی خلک او نور ملمانه د بهر نه اوم چې کوم نه نو د مشال خان دعا ته او فاتحې تراتل. لاشنیوی ته د پیښور نه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود راغلی وو، او هغه سره د پښتونخوا ولسی تحریک غړي وو. تر شل ډیر شو کسانو پورې کسانو په دغه لاشنیو کې موجود وو، او دغه ټیم باندې په حجره کې موجود چې کم ناست کسانو دا یو مشوره وشوه چې ولې نه د حجرې دا ناست کسان بهر ووځي او د زیدې کلي په دې بازار کې او په دې کوڅو کې د مشال خان په حق کې یو لاریون وکړي. په حجرې کې ناست کسان چې هغه بهر راووت بازار ته، او بیا د بازار نه ورسره د کلی خلک ملګري شو. په دغه خلکو کې تر لس شاوخوا لس زنانه هم داسې موجودې وې چې په دغه لاریون کې برخه واخیسته. د زیدې کلی په بازار کې، د زیدې کلی د بازار کافي اوږد بازار دی، بیا په کوشو کې تقریبا شاوخوا 3 کیلومیټر دغه فاصله جوړیږي دغه کې لاریونو کړو او اندازه د 500 د پاسه خلکو چې کوم نه په دغه لاریون کې برخه واغسته او د کلی په بازار او کوشو کې ناری وهلې چې مظلوم دی مظلوم دی مشال خان مظلوم دی بیگنا دی بیگنا دی او مشال خان بیگنا دی او دغه خلکو غوښتنه کوله له حکومت له عدالتونو او له پولیسو چې د مشال خان کورنۍ د غیر انصاف ورکړي شي او کوم خلک د مشال خان په قتل کې ککړ دي هغه ته د برابر سزا ورکړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږي. ورته بلوچستان ته په بلوچستان کې هم د مدني ټولنې فعالان راغون شوي ول او د مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره کوله او حکومت نه غوښتنه کوله چې د مشال خان قاتلین دي زر تر دره گرفتار کړل شي. ایوب ترین په نور تفصیل لري.
د سیول سوسایټي تر اهتمام لاندې تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو تعلیمي افته میرمنو او ځوانانو ګډون درلود. مظاهره چانو د مردان په عبدالولي خان په انتون کې د زده کوونکو مشال خان د وژنې په ضد صدا شوارونه ورکول. پر دې محل وینا کوونکو اول چې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو راځي چې غوښو وزد کوونکی سناولا کا کرتا
او چپدې کې درشته او انوال دی هغه دی باید سزا ته ورسی. او دویمه خبره دا ده کم دغه چې دی د ما په وطن کې روان دی د تیر سلوي شکالوسه دا دغه یو تسلسل دی. نن په ما کې شعور وزل کیږي د شعور خوندان وزل کیږي نن په ما کې سټوډنټس مسلین وزل کیږي هر هغه درای خوان چې هغه خپل کمی شعور لري هغه خپل سیاسی شعور لري هغه د خپل وطن په جغرافیا خبر دی هغه خپل د جغرافیا څخه دفاع کوي هغه خپل د وسایلو دفاع کوي نن هغه په یو یا په بل نامه باندې د خکې
په دې ترس کې میرمن سنا دورانی زیاتوي
د پوره معاشره قتل دی د یو انسان قتل نه دی په کوم طریقا دا هغه سره سوې دی هغه ډیر ناجایز دا انصاف نه دی او دا مطلب دی چې زموږ حکومت ناکام دی.
خو ابراهيم مهربان خپل نظر سدا سره ته څرګند کړي
مسله دا ده چې موږ یو بمړ کی چې بیا هم پړ کی یو ار موږ دا مدغه را پر پوری کی دا چې توهین او دا چې لیبل پراولږي چې موږ نه دا غزه بیا پروټیست کولای شو نه دا غزه سرغړونه کولای شو هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دا دغه کړ دي. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو دا چې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رسال او بیا کوي هم چې غواته به یوار د عدالت لبی چې دا په خپل ومني بیا به هم لغه باوجود به تدری ورځ ته چانس ورکړي ته به درې ورځ ته مولات ورکړي چې دا بیا کېدای شي توبه وکړي. لیکن دلته دا یو شای نه وس دا څنګه قانون دی دا څنګه هغه دی چې ته کې او ولاړه چې بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې وسوک وزن دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رسالت
خپل ګران ولاد خان وای چې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی.
د مشال قتل د یو انسان قتل نه دی بلکې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی د یو تور سوچ د یو رڼا راوړلو سوچ خلاف جدوجات دی. موږ د رڼا راوړلو ټول ملګرو ته دا پیغام ورکو چې تاسو راپورته سي د مشال قتل یو د انسان قتل نه دی یو د اقبال اعلی د زوی قتل نه دی بلکې د ټول ځوانانو او د نوی سوچ د فکر قتل دی. پولیټیکل پارټي ته پکار دی سی په آئین کې امندمنټ راولي او خاص کر د بلسپیمی لا کې امندمنټ راولي
د مزری برخوال غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کا ساندې سم د لاس په سزا او ګمارل سي او داسې قوانين دي جوړ سي چې پراتلون کې څوک د نور مشالانو د وژنې حڅه و نه کړی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د خبرونه په دې برخه کې ورجو اسلام آباد ته هم د مشال خان د وجنې پاړه باندې نه یوازې مدني فعالان او سیاسي ګوندونه راپاریدلی بلکې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار هم د مشال خان د وجنې از خود نوټس اغسته. په دې اړه باندې تفصیل د احمد الله نورو
د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د عبدالولی خان یونیورسيټیز د کونکي مشال خان د وجنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نه په شپږ دیرش ساعتو کې راپور غوښته دی چې دا پیښه څنګه اول رامیسته شوه. میا ثاقب نثار د خالی پورس په یو بیان کې ویلي چې په رسنو کې د خبرو شو راپورونو پر اساس دا ګام پورته کړی دی. د ذکر تا چې د تیر زیارت پورس د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې بلوګرو زده کونکو د صحافت د څنګه یو طالب علم مشال خان د اسلام سپکاوی په تور کې وجلو د پیخي ورستو انتظامیه یونیورسيټي د نامعلوم وخت لپاره بند کړی دا. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وجنه د افسوس سرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دې په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپل لاسو کې اخستون کې په هیڅ ډول زغمل نه شي. د خالی پورز د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې پولیسو ته هدایات جاری کړی شوی دي چې په پیخه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولې شي او اولس دې د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکی کامران عارف وایي چې حکمرانان دې صرف د دا قسمه پیښو د غندلو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي چې مخنیوي وشي.
دا حکومت ذمہداري ده چې کم وخت کې داسې جرم وشي چې هر څوره سنگین جرم وي چې هغه تفتیش وشي چې څوک د هغه شاته دي چې غیر ونیول شي او په غیر مقدمه چلول شي او تر څو پورې چې حکومت خپل دا ذمہداري نه پوره کوي نو تر هغه پورې به دا واقعات کیږي. زیاته مهمه خبره دا ده کم مجرمان دي دغه باقاعده قانون مطابق دغه تفتیش وشي یا د قانون مطابق پای مقدمه چلی دا د حل.
هم تیر ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او مدني فعالانو مظاهره وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان وژون کې د زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید دا رنګ پېښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړ کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې ویلي دي چې د مشال خان وجنې په تور 15 نور کسان نیول شوي دي چې دې سره د نیول شو کسانو شمېره 1300 ته رسیدلې ده. د دې نه وړاندې د مشال خان په وجنه کې ککړ 8 مشکوک کسان عدالت په جوډیشل ریمانډ پولیس ته حواله کړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال د وجنې پلټنو کې پرمختګ شوی چې د سرکاري شمیرې تر مخه 15 نور کسان پکې نیول شوي دي چې ورسره د نیول شوي کسانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوي چې مشال خان د وجنې پلټنو لپاره جوړ کړی شوی خصوصي ټیمونو د ویډیوګانو کتلو او جج اخیستلو وروسته د نورو سو ملزمانو پیژنګلو کړی چې پکې 15 نیولې هم دي. خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو د ضلعي مشر ډاکټر سید دخلی ویلی شوی چې دغه ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوی او نورو لټون روان دي. د پولیسو مشر زیاته کړه چې د ملازمینو په دغه پیښه کې د ککړتیا له وجې پلټنو نوې اړخ اخیستی دي او اوس په نورو اړخونو باندې هم دوی پلټنې وکړي. بلخوا وړاندې نه نیول شوي 8 کسان پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته په ټینګ امنیت کې وړاندې کړی شو چې عدالت دوی د 14 ورځو په ریمانډ باندې پولیس ته حواله کړي. بلخوا د مردان د پولیسو مشر دا هم وایي چې د مشال خان پوسټ مارټم رپورټ یا پس د مرګه طبي رپورټ دوی ته ورکړی شوی دی چې پکې د وژنې وجه ډزې ښودلې شوې دي. د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره د سی ٹی ڈی یا ترګرۍ ضد محکمې مرستې هم د مردان پولیسو ته ترلاسه دي. نوموړی زیاتوي چې ډېر ژر به په دغه کیس کې نور پرمختګ هم وکړی شي. بلخوا عبدالولی خان پوهنتون مردان دننه او ګیر چاپیره امنیتی اهلکارن په ځای کړی شوی دي چې پوهنتون دننه هم پلټنې روان دي او د شکمنو کسانو د نیول لپاره عملیات هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مذهبي چارو پو ډاکټر قبله یاز وایي چې د هیواد لویو لویو علماو د مردان عبدالولی خان پوهنتون در زده کوونکي مشال خان وجنه غندلې ویلي دي چې د اسلام او شریعت هیڅ چاته د دې ډول کړنو اجازه نه ورکوي. نوموړي مشال لیډیو سره په مرکه کې ویل ریاست ته پکار دي چې په دې معامله کې له جرأت نه کار واخلي. زموږ همکار ګل یاز نوموړي سره خبرې کړې. نو ښاغلی قبله یاز صاحب وایي
بغیر دې تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیچا ته اجازت نشته او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې ته پخپل مدعی هم شي، گواه هم شي، منصف هم شي او بیا دې سزا دې اطلاق هغه جلادې کار هم ته په لاس والے. د دې خبرو اجازت بالکل نشته. او جید علما چې دي لکه مولانا تقی عثمانی صاحب چې مفتی اعظم دې پاکستان بیا هغه په دې باره کې فتوا موجوده ده. وہ ارادوں کی دن دن زمنگا چپٹی باندھی دیو لبا پتلی گورو یو دو دیر جیت مفتی دا کراچی مفتی نہیں سے اگر دیر کھلم کھلا علل اعلان دا ہوئی چی دا کار چکن لے دا دی شریعت کی تقاضوں سرا ہمہ ہنگ نگے اور دی شریعت خلاف ورزی دا.
ڈاکٹر قبلایا صاحب، کومنګ ګورو په پاکستان په ټولنه کې او به په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې ولې د زغم او د برداشت دغه په ختمېدو د ماده
نو دی خو جوهات ډېر زیات دي خارجي جوهات هم دي اندرونی جوهات هم دي خو زما خپل یو خیال دی چې د دې طرف څخه چا پاملرنه نشته هغه دا دی چې نن سبا کوم نظام په تعلیمي ادارو کې نافذ شوی دی دا دې په چار سال دی نه وایي څلور کلی بی اے بی ایس بی ایس دا یو نظام دی چې په دې کې ادب لٹریچر معاشرتی علوم دا بالکل رو رو دی تعلیمی ادارو نه وزي لګیا دي او دی تعلیمی ادارو چې کوم نظام دی د هغوی تعلق صرف د پیسو سره جوړېږي لګیا دی نو چې کله په هغه کې انسانیت ختم شي همدردی ختم شي جذبه ختم شي او په داسې سونه د نصاب حسابي نو ښکاره خبره ده چې همداسې صورت به جوړېږي لکه کوم بدبختانه چې په عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې جوړ شو او زه خو یېکم حقیقت دا دی دا واقعیت به په دې نه هم زیاتېږي.
ډاکټر صاحب یو آخري پوښتنه دا ده چې په دې هر څه کې د ریاست څه رول جوړېږي چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه تګلاره جوړه کړي؟
بالکل ریاست ته پکار ده چې د جرأت مظاهراو کی او اوس پوری ریاست کی کوم دے ا دے بھام خکار دے او د یو دباو خکار دے جی پر سو پوری دے دباو دے بھام نہ باہر نہیں ہوتے او زو خوش بھی نہیں مر رہے
د مشال ریڈیو
د گل دور سے
اونیس پروگرامو نا
ستونجے او سرکار
پ پاو کم یو لا سو بجو
د مشال مرکا
او یونی ما بجا
مشالونا
پ دوانی مو بجو
د سولے پلور
پ پاو کم دریو بجو
سندرے جادوگری
پدرینی مو بجو
روختیا او درملنا
پاتمے نٹھا دا پاسا سلو رو بجو
تس مشال ریڈیو تو گی د قبایلی سیمو پاړه یو موضوع تستا سو پام را ګرځوم. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي کمیټه اصلاحات یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د روانې میاشتې پر 19 نیټه به یې اوریدنه وي. په کومه چې د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې د پارلمان د غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر قسمه کوشش کوي او قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. له اسلام آباد د سراج زهیر دا راپورټ.
نن د اتوار یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې فټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د رستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې سفارشات په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو، ځکه چې دغه کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده. د نوموړي په وینا چې یوازې د پاکستان صدر ته دا وخت ترلاسه دی چې فټا اصلاحات وکړي او یا کمیټې جوړ کړي، نو دا اوسنۍ کمیټې وزیر اعظم جوڑا کڑی دا پکو مچی دویتی اعتراض دے.
19 تاریخ باندے با پا سپریم کورٹ کے زمونگا وکیل صاحب پیشی کئی، وکیل طرف نا ہے دیا داری چے فیلال وقت با زماغ آئی، نو ما یقین دے چھو اس خبر خر آوانا دا. 19 تاریخ انشاءاللہ تاریخ اعلان شوی دے او دا اصلاحاتی کمیٹے نبا تپوس کی گی بیا رسو.
مشال ریڈیو چے پا دے حق لے دا الفا دا سیاسی اتحاد دا مشر نیسار مومن نو پختل نو غوی چی دا مسئلہ پہ سپریم کورٹ کی نہ ہواریگی او دا وقت دا مسئلہ پہ پارلیمان کی پرتا دا خو کا حکومت دا اصلاحات منظور نکڑل نو پرزید بئی دوی احتجاج کوی.
منگل آیا عمل دادے ارورا چے کو حکومت راروان میش دا بجٹ نمخ کی زمنگا دا مساوی دا اسملائی تا چدا کم حکومت ہے کہ بینٹ پاس کرے دا او آغا اسملائی تا دا توسید پار را نلا و حالتا پی عملو نشو او صدر امزا نکی نو منگ با بیا چے دے نو دا ای پی سی ہم پروگرام لرو چے بیا ای پی سی رو غالو پا دے بانے نا طولی منسو بے زمان کو آغمانی پرتیری کو حکومت داؤنہ کو نزدان تچیدینو جو غٹ مظاہرے انتظام ہو لگو خدا با مونگ مشاورت سرکو.
مشال ریڈیو چی پا دی معاملہ باندی دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل شاہ بودین نو پختل نو دا حق ویناوا.
خبر دادا چی کدا دوی پا در بنیاد استعمالی چی دا دی خبر اس تعلق پا دا وقت کی صرف فاٹا سر نده بلکہ دا مرکزی حکومت دا صدر دے اختیاراتو دا وزیراعظم دے اختیاراتو او دا آغی تشریح کول غواڑی نو مونگ پا دا واجب باندی تا دی سماعت کو نو کدا اصول دی خپلې دغه سی کیسونه خو تاسو سره پخوا هم ډیر راغلي دي چې په هغه کې د مرکزی حکومت باندې ادارو زیاتې کړې ده نو دا غیر اختیار سمات تاسو ولې نه اخستو. نو زما په خیال کا هغه ټیکنیکل انداز کې وتاو کتل شي دا ایم په مطابق نو بیا خدای سره هیڅ اختیار سمات نشته.
تر وان کال د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فټه اصلاحات منزور کړې شو چې پکې ویلې شوې چې حکومت په قبایلی سیمه په 15 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي او کال 2000 اتلسم په عام ټول ټاکنو کې بد صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلو استازي هم ټاکل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافي راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګی له مومندو به کور ولس خلک وای چې په سیمه کې د نامنو او د کاروبارونو د نشټوالي لوجې په پیښورونو روسیمو کې میشتي نو باید حکومت پر روانه سرشمیرنه کې دوی په مومندو کې استوګن په حیثیت شامل کړي. د مومندو یو شمیر مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل کچري حکومت دا کار ونه کړو نو دوی ته به سرشمیرنه قبول نه وي. نور تفصیل د شانواش ترګری په دې راپور کې.
دا بایزو د قام سره تړاو لرونکې نادر منان کو داخل وای چې د هغوی شمار په پیښور کې شوی خو هغوی ورته ویلی چې د هغوی په شمول د ټولو بې کور محمد د شمار دی د محمد قبایلی سیمه سره وشي.
موږ دا مطالبه غوړي کړې و چې دا کومه ډاټا د یو خلی په سټل کې چې هغه کې مستقل پدا د محمد جان سید خلکو شتري دغه ډاټا د دوی جان سید کې شمار کی ضرورت نه ور کی بیا دغه ډاټا کې کینسل کی چې کومه ډاټا د یو خلی چې موږ په جان سید کې دا کوم خل شي دی د جان سید تلل شي ولته خپل مرد شماري وکي
حکومت ویلو چې قانوني آی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز که په هر سیمه کې وي خود شناختی کارت په بنیاد بخپلو سیمو سره شمیرل کیږي. خود محمد جنسی د بایزو خوایزو او ساپو په سلګونو کورنۍ داسې دي چې د حکومت په وینا بې کوره نه دي خو له خرابو حالاتو او د روزګارونو د نشوالي له وجې په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې ژوند کوي. ګلشاه صاحب د لکاړو اوسیدونکو دی وایي چې که دغه ولس د محمد سره شمیر نشو نو ممکنه ده چې د محمد د ولس شمیر د پخوانی مردم شمار نه هم کم شي.
منګه خوشاله چې څه کاری زمونږ کوم مردم شماري وشي نو زمونږ په ایجنسی کې دوا یا درې ایمینګان جو چې دغه شانت سنټران او دغه شانت نور حکومتي منبران خو هغه چې منګه دی اندازې ته وګورو چې دا کم خلک زمونږ کوز دی دا غي شمیر زمونږ ته نه حسابيږي نو منګه دا یقین لرو چې دا کم یو ایمینګ زمونږ چې داراس د بل چا سره نیم نشي ځکه چې زمونږ کم تعداد دی هغه خطور کوز پروت دی.
د باجوړ ایجنسی نه هم دوه چارمن او د مامند یو شمیر ولس بهرنو سیمو کې اوسيږي. د باجوړ ایجنسی نه په خوانه پارلماني غړي اخوندزاده چټان وایي چې په کار ده چې حکومت دغه ورس په قبایلی سیمو کې وشمیري.
زمونږ په اړه د حکومت نه دغه مطالبه وکړه چې تاسو د مردم شماري کوئ نو په دې باندې چې د قومونو کوم تحفظات دي دا ټول خلک کې نه وي د دې تحفظات لري هغه بنا غیر متنازعه مردم شماري وشي.
نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمد جنسی مشر دی او وایي چې د سرشمیرنې لپاره باید اول ماحول سازگار شوی وي او وروسته یې سرشمیرنه شروع کړې وي.
د خپلې جنسی په شناختی کارت اٹومیٹکلی هغه طرف ته مو لکی نو د پاتا سره یو ډیر وی گیم دی ځکه چې پاتا زه تر سیدل نه دا او شماره د پاتا نو دې مطلب دا دی چې دا فائدہ خو پنجاب تور کې جمع ټول پښتانه خو په پنجاب کې پراته دي.
د محمد او باجوړ به کور ولس د مردم شماره په اولنې برخه کې پیښور او نور سمو کې رېجستر شوی او د نادرمنان کو داخل پوینه چې هغه په تمه دي چې ګینه د هغه ډیټا یا معلومات په د محمد ایجنسی د سرشمیرنې دفتر سره شریک شي خو د حکومت لخوا لا هم نه واضح شوی چې ګینه د ولس په چیر تشمیرل کېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کړ بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې په خبر کې پیندې می بجې کیدون کې دي د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زور.
نن د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکې د ثوابۍ د مشال خان پکري زیاده کې د مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په اولاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجن خلاف یې شعارونه ورکړل. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلي او په دغه پیښه یې خپل خفګان ښودلی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مشال خان د وجنې نوټس اخیسته او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دیرشو ګنټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي د مشال خان د وجنې په لټونو کې پرمختګ شوی او پرون یې پنځه نور مشکوک کسان نیولي دي. د مردان پولیس وایي د مشال خان د وجنې په ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي او د نورو لټون روان دي. د چین اثر خار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوې شپته کسیز پلاوی چین ته رسیدلې دي. لمومند بهر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي لوجې په پیښور او نورو سیمو کې میشتي نو باید حکومت ته په سرشمیرنه کې دوی په مومند کې حساب کړي. د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټه اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په نولسمه نیټه به یې اوریدنه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې لا هم د داعش جنګیالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. پرون د شام په حلب ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 112 ته رسیدلې ده. دغه ځانمرګي برید هغو بسونو ته نږدې شوی چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه یې خلک پر امن ځایونو ته وړل او نن په ترکی کې خلک په ریفرنډم کې رائے اچوي چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راولي او د بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته زموږه همکارې فرخند اسد وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د زنور اسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روسپان خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان ردل فساد اپریشن کې د جنوبی پنجاب په ضلع ډیرا غازی خان کې د وسلوالو لس سہولتکاران وجلې شوي او په دغه موقع و مشکوک کسان نیولې شوي هم دي چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره خودل کیږي. د ادارې په وینا د دې کاروایانو نه داسې ښکاري چې د وسلوالو شبکې په لاهور کراچي فاټا او په افغانستان کې موجود دي چې وخت په وخت خپل کاروایانی کوي. نو په داسې صورتحال کې بعد د دوی د خاتمې لپاره یو کوټلې منصوبه بندي جوړول پکار وی. نو اوس چې ردل فساد اپریشن روان دی باید چې دا د هغه چا پر ضد جاری وساتلې شي چې تر هغه ته سہولتونه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي د تر هغه او سخت دریځې د خاتمې لپاره یوازې اپریشن ضروری نه دی. د دې سره سره به د سکولونو کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې هم غور پکار وی. نو باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه سره کینی او په مشترکه توګه په ملک کې د یو شان نصاب جوړولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک روس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینټ چیرمین میار زاربانی د حکومت د رویې پر ضد احتجاجن کار بند کړي او له سینټ نه د استعفا ورکولو هم ویلي. د کوم وروستو چې د خزاني وفاقي وزیر د چیرمین میار زاربانی د بخلا کولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. ادارې وړاندې لیکي چې د سینټ د چیرمین په دې عمل باندې بد وفاق وزیران خ خبر وي چې د دې پرشا سپټ عمل دی چې چیرمین دا ګام پورته کړو. خو موږ دومره ویلی شو چې د نوموړي په وینا چې وزیران سینټ ته ناراضي او د تپوسونو جوابونه هم په سم ډول نه ورکوي چې د دوی غیر سنجیدګي ښایي او دا رویه د جمهوریت پر ضد ده. ادارې اخري کلی کې اوس چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس په خپل د سینټ په غونډه کې د ګډون فیصله کړي نو ضروری ده چې وزیران هم پارلیمان ته په سنجیدګي سره وګوري او خپل حاضری ضروری کړي چې دارنګ جمهوریت او د ملک ته ګټه ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی وایر خبری اجانس په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وروستۍ وجنې تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د امریکا غږ رادیو ویبپاڼه په یوه لیکنه کې وایي په افغانستان او شام کې د روس پالیسۍ د امریکا سره په ټکر کې دي. د دواړو مقالو لنډیز اصرار علم مومند وړاندې کوي.
دی وایر خبری اجانس په خپل راپور کې د پښتنو راپورته کړي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان چې پر ضد یې د مذهب د سپکاوي هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو څرنګه په بې دردۍ سره وژل شو. خو لیکنه وایي چې دا لومړی ځل نه دی ځکه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان په دغه ډول وژل شوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په عین کې د احمدیانو کافر ګرځولو او بیا له هغې وروسته د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د سخت دریځه پالیسیو له کبله په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجنې زیاتې شوې. په لیکنه کې راغلي که پرسکا پر یو کس د مذهب د سپکاوي تورونه وي نو د هغه پر ضد باید په عدالت کې مقدمه وچلول شي نه چې عام ولس هغه ته سزا ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان کې د ناموس رسالت قانون له مخې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. همداراز لیکنه وایي د قانون له مخې هغه کس ته به هم سزا ورکول کیږي چې پر یو تن یې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وي. خو د لیکنې له مخې د قانون دغه برخه ډیره کمه عملي کیږي. بلخو د امریکا غږ رادیو په خپل ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې سر لیکي دی په شام او افغانستان کې د روس پالیسۍ د امریکا له هغې سره په ټکر کې دي. په لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان امنیت او د سولې بهیر په اړه د روس په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران او هندوستان په ګډون یوولس هیوادونو برخه واخیسته. روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبری اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او باید سیاسي حل یې ولټول شي. دغه غونډې ته امریکا هم بلل شوې وه خو برخه یې پکې وانخیسته. د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه وایي د امریکا دریځ دا و چې له وړاندې ورته د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه ویل شوي او نه هم د غونډې اهداف واضح وو. بلخوا روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته هم دوام ورکړی. کارپوهان وایي چې په افغانستان او شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره د ماسکو او واشنګټن ترمنځ همکارۍ ته لویه اړتیا ده او د دې لپاره باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی ولس نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي. د نننیو رایو نتیجه به په ترکی کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته او ولسمشر طیب اردوغان ته به نور پراخ صلاحیتونه ورکړي. یو شمیر کارپوهان وایي که دا ټول پښتنه بریالی شي نو د ترکی نظام به د یو سړي په لاس کې متمرکز سیستم وي. په دې اړه احمد تکل د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې دا راپور وړاندې کوي.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د رای ورکولو په څ باندې 1,60,000 مرکزونو کې رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپل رای مخکې ورکړي. د دې ریفرندوم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي نو دا به په 1923 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو له مخې د ترکیې پارلمان نور هم کمزوری کیږي. د صدر اعظم څوکۍ له منځه ځي. د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو 10 کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیې په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پیرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی په همدې نظر دی. نوموړي له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
که د ترکیه ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر وستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځه نړۍ کې به انډول ونه لري. له دې سره به واک د یوه شخص په لاس کې متمرکز سي، او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یوه سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پښتنې وروسته په ترکیه کې د درېګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. همداراز د بشري حقونو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنر هم د اپریل په 12مه نیټه په یو بیان کې د ترکیې د کمزورې قضا د صلاحیتونو پر کمیدو اندېښنه څرګنده کړې وه. خو اردوغان او ګوند یې ای کی پی استدلال کوي چې د کورد بلتون پالو روان وسلوال پاڅون د تیر کال د جولای میاشتې پوځي کودتا په هیواد کې پرله پسې تروریستي حملې او د سوریې له جګړې ترکیې ته د څه باندې 2 میلیونه کډوالو تیښتې د یو پیاوړي جمهوري ریاست اړتیا رامنځته کړې ده. اردوغان وایي چې د یو پیاوړي ریاستي نظام رامنځته کېدل به له دې ستونزو د راوتلو لپاره د پریکړو په وړاندې خنډونه کم کړي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د ترکی په دې موضوع کې پاتې کیږو. په راپور کې مو اوریدل چې په ترکیه کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه روانه ده. وته مده چې د دې ټول پښتنې د بریا په صورت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات او د واکمنۍ موده اوږده شي. احمد تکل په فرانس کې لمیشته کارپو ډاکټر اکبر وردک سره په مرکه کې دا موضوع څېړلې ده. خغلی وردک د مرکه په پیل کې وایي چې اردوغان په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب لپاره له ناکامو هڅو وروسته اوس د یو نوي نظام جوړول غواړي. په دې اړه راځي چې وورو احمد تکل دا مرکه د اکبر وردک سره کړي.
خبر خو باید دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل، نو نیولې تر اوسه پورې ترکیه څو ځله هڅه وکړه چې اروپایي ټولنې ته شامل شي. مګر اروپایي ټولنه تاسو وګورئ، پخوانی شرقي اروپا هېوادونه تقریبا ټول د بازار ته ورنوتل، مګر یوازې البانیا چې اسلامي هېواد دی د ټولنې ته نشي ورنوتل. نو زه فکر کوم چې اردوغان اوس د نتیجې ته رسېدلی دی چې دا کار ممکن نه دی. اول چې ترکیه د پر یو نوی رژیم، یو نوی دولتي سکو جوړ کړی چې یو بل راړه د ترکیه د انکشاف لپاره انتخاب کړی.
فکر کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مسله یوازینی مسله ده چې دا ټول پښتنه د غل لپاره شوي، او که هغه ځینې نظریات هم په دې کې رول لري چې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان غواړي د خپل صلاحیت حوزه لوی کړي او اوږده یې کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د اردوغان د دې ټول پښتنه نه بي هدف دا وي چې د خپل اقتدار ساحه حرکت کړي. مګر زه فکر کوم چې د دې اقتدار د ساحې د هرتولو هدف ممکن دا وي چې د ترکیې پخوانی اساسي قانون داسې دی چې نه شوی کولای چې په هغه کې په نظام کې د خپل هدف ته خلاصې مټې ولري. نو غواړي چې یو بل ډول نظام رامنځته کړی شي چې هغه اهداف دپاره چې د اردوغان دپاره مقدس سي وکړی شي چې خلاصې مټې ولري او خپل هدف ته ترکیه ورسېږي.
د اردوغان هغه دقیق اهداف څه دي؟ ځکه چې دای خو یو له ډېرو مخکښو رهبرانو دی، یعنی داسې که یو دوه درې سړی وشمیري هغه د اهداف کوم دي؟
تر څو یو مهمه خبره ده چې اردوغان ترکیه کې د لایک حکومت یا د مذهب نه ولاړ حکومت نه ناراضي دی او ولایت یې هم داده چې په ترکیه کې لایک دولت په داسې یو نظام بدل شو چې د مذهبي خلکو دپاره یو رقم سرچکوونکی موقف نیوه. د مثال په توګه میرمنو په ترکیه کې نه شوی کولی چې د اسلامي شاعرې په بنا باندې ژوند وکړي. نو له دې خاطره اردوغان غواړي چې په دې برخه کې یو موازنه رامنځته کړي چې نه لایسیزم دوبره حاکمی او نه اسلامی نظام چې د ترکیه پر د مختلفو طبقو پرمنځ کې یو رقم توازن برقرار کړي. او بل خبره دا ده چې ترکیه د ورسته یو قانون کې چې د اردوغان او یا د ملګري حکومت د اقتصادي لحاظ ډېره زیاته وده کړې ده، او دا وده د ترکیه د شوم زیات خلکو دپاره ډېره دلچسپ موضوع وه. او زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو ورباندې زیات وي چې د اروپایي ټولنې نه د راشکېدلو په واسطه باندې دې ودې ته نور هم پرمختیا ورکړي او د ترکیه د ښېرازۍ دپاره قدمونه پورته کړي.
او په دې کې به فکر کوئ چې د ترکیه خلک د دې ملاتړ وکړي؟
نو خو بس فکر کوم چې اگر چې په ترکیه کې دا تقریبا د مصطفی کمال اتاتورک له وخت را نیولې تر اوسه پورې یو غیر مذهبي دولت و، او د ترکیه زیات شمېر منورین د دې دولت پلویان دي، مګر عام ولس خپل اسلامي او د ترکیه ملي ریښې نه ویلې کړې. او دا خبره پرې ښودلې ده چې ملتونه داسې زر خپلې ریښې نه ملوي چې موږ کړی شي د شوروي اتحاد مثال ورکړو. زه فکر کوم چې که په ډېر لویه کچه باندې خلک د دې ریفرندوم ته د رایه ورنه کړي موافقت ته به خامخا رسېږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف په لویدیز غک کړی چې له روس سره اعتماد بیرته رامنځته کړي. ګورباچوف له یوې جرمني ورځپاڼې سره په بنکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه خبرداري ورکړي چې لویدیز او روس د سړې جګړې د وضعیت تازه کولو ته روان دي. نور تفصیل د اجمل انناورو.
میخائیل ګورباچوف وایي د سړې جګړې ټولې نخې رامنځته شوې. نوموړي د بلډ په نوم جرمني ورځپاڼې ته ویلي د سیاستوالو او د لوړپوړو پوځي صاحب منصبانو لهجو نظامي بڼه خپله کړې. د ګورباچوف په وینا پوځي طرحې په شدت جوړېږي او رسنۍ پر دې اور تیل اچوي چې ورسره د نړۍ د دوو قوتونو ترمنځ اړیکې پرله پسې خرابېږي. ګورباچوف دې مرکه کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د وسلو روانې سیالۍ ته اشاره کړې او زیاته کړې ده دا هر څه یو احتمال نه دی، بلکې په ځینو ځایونو کې د دواړو لورو ترمنځ خ په قوت تقابل روان دی. له جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې د پخواني شوروي وروستي رهبر ګورباچوف زیاته کړې په اروپا کې د درنو وسلو لکه ټانکونو او زغروالو موټرو په شمول ځواکونه متحرک شوي. د نوموړي په وینا کمه موده مخکې د ناټو او روسیې ځواکونه له یو بل ډیر لري ځای پر ځای و، خو اوس دوی یو بل ته مخامخ پراته دي. ګورباچوف همداراز خبرداری ورکړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ دا سړه جګړه په توده جګړه هم بدلیدای شي او دوی به بیا مخونه شي نیولی. نوموړي زیاته کړې که په اړیکو کې وسنۍ ترنګلتیا دوام وکړي هر څه احتمال لري. میخائیل ګورباچوف زیاتوي لویدیز هڅه کوي چې د اقتصادي بندیزونو لارې روسیه کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا دا ډول بندیزونه یوازې د لویدیز په وړاندې روسیه کې عامه ذهنیت خرابوي او د کرملین ملاتړ زیاتوي. ګورباچوف په دې تازه مرکه کې ټینګار کړی چې روسیه او لویدیز د خپلو کې د اعتماد متقابل درناوي او د یو بل سره د شریک کار د بیرته رامنځته کولو لارې چارې ولټوي. د بل جرمني ورځپاڼې ته ګورباچوف په دې مرکه کې زیاته کړې په ځانګړې توګه د جرمني او روسیې ترمنځ اړتیا ده چې خپلو کې تماسونه ټینګ او اړیکې پراخې کړي څو پر یو بل اعتماد وکړی شي. د ګورباچوف په وینا د اړیکو د ښه کېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره باید لویدیز روسیه د یو داسې هیواد په توګه چې د درنښت وړ ده جدي ونیسي. د پخواني شوروي اتحاد د مشر زیاته کړې لویدیز د دې پر ځای چې پرله پسې پر روسیې انتقادونه وکړي چې د لویدیز د ډیموکراسۍ په معیار برابره نه ده، باید دا ومني چې روسیه د ډیموکراسۍ په نیمه لاره کې ده. د نوموړي په وینا شاوخوا دېرش داسې هیوادونه شته چې د ډیموکراسۍ پر لاره دي او موږ یو له دې هیوادونو څخه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمه چې دوه ورځې وړاندې پکې د بمونو مور په نوم په بم یو بم غورځول شوی و هغه اوس د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده او پکې لا نور پرمختګ کوي. په عین حال کې د یاد ولایت د چین ولسوالۍ خلک په دې عملیاتو خوشاله دي او غواړي چې جاری وساتل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې بمبر شوي دي اوس هلته امنیتي ځواکونه فعال دي او د داعش وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په تیرو وختونو کې په ځلونو د داعش پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو د مامند درې په ساحه کې د همدې بمبر شوو سمڅو له امله عملیات نه بریالي کېدل. دی وایي د پنجشنبې ماښام د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یا د سیمې نیولې او نور هم د مخته تک په حال کې دي.
زموږ عملیات اوس پاچیر ولسوالۍ کې دوام لري. هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې د اوسلته دایش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمينه برابر شوې ده. د همدغه سیمه څخه ډیر تهدیدونه وو، خو ساقه تهدید هم له منځه تللی دی.
نوموړی وایي دغه روان عملیات د پخوانیو عملیاتو سره په توپیر کې دي، او په خبره یې کومې سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي.
عملیات به تر هغه دوام وکړي چې داعش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي، دلته په بشپړ ډول وځپل شي، بیرته د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي. لوی د بل لومړی ځل وي چې زموږ په هغه سیمو کې چې هلته داعش حضور درلوده او له هغوی څخه پاکیږي او بیرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي، پوستې جوړیږي، دا به لومړی ځل وي. له هغې وروسته به عملیات پای ته رسیږي.
بلخوا د شینوارو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي، او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړه توګه د داعش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي.
دا چین ولسونو ته د منلو وړ دي. اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي، زموږ پټي دي کروندې دي خراب شي، اما عملیات ته ادامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي. د ځای خلکو په وینا باندې هغوی دا خبره کوي چې دا د بمونو د مور اما که چرته پلارم یو هغه دې استعمال کا خو موږ د دغه ناورین نه خلاص. که زه د ځای خلکو خبره درته وکم، ځای ولسونه د شینوارو چې کوم دي دغه عملیاتو نه سلسله ناراضي دي په دې معنا باندې چې هغوی په دغه ناورین کې خکیل دي. لا تر اوسه یې داسې زمینه ورته یو شی هم نه برابر شوی، اما د دغې عملیاتو په ذریعه باندې هغوی ډیره دلچسپي څرګنده کړې ده، خوښي څرګنده کړې ده.
د تیرو شلو ورځو راهیسې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش وسلوال فعاله دي، د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا ګډ هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي، او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهمې سیمې چې پخوا به داعش سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي.
د ایران خبری اجانس لیکي د پاکستان حکومت وایي دوی د ځینو هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې پیل کړې دي چې د دوی په وینا کارکوونکي یې په ټولنیزو رسنو د مذهب سپکاوی کوي. بلخوا په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړیو د حکومت په دغه ګام اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې ریاستي ادارې د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
د بشری چارو خبری اجانس آی آر آی این لیکي پاکستان د هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې کوي د کومو په اړه چې د هیواد وایي په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي او یا نور غیر اخلاقی شیان خپروي. د دغه هیواد وفاقي استخباراتي ایجنسۍ د انټرنیټي جرمونو څانګې تیره اونۍ دغه پلټنې پیل کړې دي. د دغه استخباراتي ایجنسۍ یو مشر نعمان اشرف خبری اجانس ته ویلي دي د ځینو غیر سرکاري ادارو غړي غواړي په ټولنه کې بې ثباتی خوره کړي او د خلکو جذباتو او احساساتو ته تاوان ورسوي. دا خبره په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر زیارت په ورځ یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور د دغه پوهنتون زده کوونکو په بې دردۍ واجه. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن بیا وایي دغه پلټنې ښکاره کوي چې حکومت د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي او د دغې له لارې په غیر سرکاري ادارو کې ویره خورول غواړي. مهدي حسن د اهم وایي په حکومتي ادارو کې مذهبي تندرا و خلک د داسې کمپاین تر شا دي. دوی په غیر سرکاري ادارو کې په کارکوونکو د مغربي هیوادونو د ایجنټانو تور لګوي او بیا داسې خبرې خپروي چې ګینې دغه کسان د غربي هیوادونو ایجنډا په پاکستان کې پر مخ بوزي، او دا ډېره د حیرانۍ خبره ده. اجانس لیکي حکومت د وار له مخې داسې یو قانوني نظام هم لري چې په دغو غیر سرکاري ادارو او د دوی په کار نظر وساتي. په 2015 کې هم حکومت د ناروې د کډوالو په اړه د یوې ادارې کارکوونکي د دغه هیواده ویستلی وو، او سیف دی چلډرن ادارې کار یې هم د څه وخت لپاره ځنډولی وو. خبري اجانس لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده، خو که چیرې په یو تن داسې ستور ولګي نو دا امکان شته چې خلک هغه ووژني. لکه څنګه چې د مردان پېښوا چې زده کوونکو بغیر له ثبوته د پوهنتون بل زده کوونکی مشال خان په بې دردۍ سره ووژه، او د هغه دوه نور ملګري یې ژوبل کړل.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اوس ستاسو په یو بل راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وفد د محل چین ته تللی دی. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان راکړي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شپېته کسیزا پلاوی د چین سرخار بیجنګ ته رسیدلې دي. چرته چې به هغوی د چین سرمایه‌کار ته خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ ګټې ورخایي. د دغه روډ شو په حق لبانې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لړو زده کړو خصوصي مشیر د دغه پلاوی د تلو نوړان دی. په پېښور کې مطبوعاتو ته خپل وینا کې ویل
سات آٹھ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے
دا پلاوی چپکی خوشہ وته غټه محکمې دي. چپکی سیلګره مادنیات قیمتي کانو لړز دکړه تعمیراتی د بجلی د اوبو او د کرکر وندین علاوه کارخانه جوړولو او یو شمیر نورې لوی وړې محکمې شامل دي. د دې ټول پوها او تکنیکی کسان چشمیرې خوشا تر شپېتو ده. په دې پلاوی کې په بیجنګ کې چینی سرمایه‌کار د خپل خپل محکمو د منصوبو په اخلا خبروي او هغوی ته په دغه ټول میدانونو کې په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه‌کارۍ کې ګټه ورخایي. نوموړي زیاته کړه چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري چې کومه منصوبه وه هغې کې مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه ټولې صوبې په تیاره کې ساتلې وې. ولې دوی په خپل چینی حکومت او چارواکو سره نیخ په نیغه په دې اړه خبرې اترې او لوزنامې شروع کړې دي. دا سی پیک چې کله نه شروع شوې دي موږ ټول یې په تیاره کې ساتلې وو. مرکزی حکومت با پټه پټه لوزنامې کولې او ته پنجاب نه علاوه نور درې وڼه صوبې ترې ناخبره وې. ولې موږ په خپلو هڅو دغه ستونزه را پورته کړه او نه یوازې مرکزی حکومت سره بلکې چینی چارواکو ته هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پخپله دلته هم چینی چارواکو سره لیدو کاته وکړل. وړاندې هم د چین دوره وکړه چې پکې یو شمېر لوزنامې او منصوبې لاسلیک کړې او همغه دوره کې د موجوده روډ شو لپاره هم لاره هواره کړه. اوس هم موږ د سلونه زیاتې منصوبې وړو او تم سرګندو چې راتلونکي درې څلور ورځو کې به خیبر پښتونخوا ډېره غټه سرمایه کاری رړلو کې بریالي شو او زموږ خیبر پښتونخوا به د نړیوال تجارت ګړ جوړ شوي. د پام وړ ده چې چینی سرمایه کارو وړاندې نه دا چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري دلاندې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت سره یو شمېر منصوبې او لوزنامو باندې لاسلیک کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نام.
نن د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکی د سوابۍ د مشال خان په کلی زیده کې د مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجنې خلاف اشارونه ورکړل. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلی او په دغه پیښې خپل خفګان ښودلې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار د مشال خان د وجنې نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دیرشو ګنټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي د مشال خان د وجنې پلټونو کې پرمختګ شوی. پرون یې 15 نور مشکوک کسان نیولې دي. د مردان پولیس وایي د مشال خان د وجنې په ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو لټون روان دي. د چین سرخار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوی شپېته کسیزه پلاوی چین ته رسیدلی دي. له مومنتو بهر اوسیدونکي د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پېښور او نورو سیمو کې میشتي نو باید حکومت ته په سرشمیرنه کې دوی هم په مومندو کې حساب کړي. د فاټا ګرینډ الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په 19 نیټه به یې اورېدنه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اشین ولسوالۍ کې لا هم د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. پرون د شام په حلب خار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره 112 ته رسیدلې ده. دغه ځانمرګي برید په هغو بسونو سره نږدې شوی چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک پر امنه ځایونو ته وړل، او نن په ترکی کې خلک ریفرنډم کې خپل رائے اچوي چې لمخې به په اساسي قانون کې بدلون راوستل شي او دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخند اسد او زموږ تکنیکی ملګری اسحاق امیریتا اوس اجازه تر کوي په دې سپو وتا سود امریکا غږ ډیوره ډیوره خاط آباد او بریالي اوسئ.